السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم وړاندې ولایت په ولایت خبرونه ده خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واوري د مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي تام ویست ویلي دمګړې ټول تمرکز په خرابه بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر رسولو باندې ده. طالبان ویلي پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور راپورونه یوازې پروپاګاندي او په کندوز کې درې تنه د نامعلومو کسانو لخوا د څټکانو په گزارونو وژل شوي. بشپړ خبرونه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي تام ویست ویلي دمګړې ټول تمرکز په خرابه بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو په رسولو باندې ده. ویست دا خبره په اسلام آباد کې د ټرویکا پلس له ناستې وروسته په خپل ټویټر کړې ده. پرون د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازیو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. تام ویست په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې د ټرویکا ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې خپلې هوکړې پوره کړي، ټول شموله حکومت جوړ او د ټولو خلکو په تیره بیا ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. طالبان ویلي پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور راپورونه یوازې پروپاګاندي. دا خبره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند سید خوستی ازادي راډیو ته وکړه. وړم ورځ د پاکستان یوې مشهورې ورځپاڼې ډان راپور ورکړې چې پاکستان غواړي له افغانستانه د هغو امریکایي عسکرو وسلې وپیري چې له هغوی پاتې شوي څو د پاکستاني طالبانو لاسته ونه لویږي. د امریکا متحده ایالتونو په افغانستان کې خپل نظامی ماموریت د 2021 کال د اګست په 1 پای ته ورسوه، خو له وتو وړاندې خپل یو شمېر پوځي تجهیزات ویجاړه او ځینې هم پریښودل. نن د نومبر 12 د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابره ده. دایی یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. مدثر دعوت د محمد الیاس دایی کشره ورور دی. ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه مشته معلومه نسوه.
د وخت حکومت طالبان د دایی د وژنې مسؤول وبلل. یو تورن کس هم په دې تړاو ونیول شو او د اعتراف ویډیو یې خپره شوه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې ونه غندله. له محمد الیاس دایی د مهرباني په نوم یوه وړه لور او د هغه میرمن پاتې دي. په کندوز ښار کې درې تنه د نامعلومو کسانو لخوا د څټکانو په گزارونو وژل شوي. پیښه د ښار په درېیمه امنیتي حوزه کې شوې. د دې حوزې مسؤلانو تایید کړي چې د ګندم بازار په نوم په یو کوڅه کې نامعلوم کسان یوې ژرندې ته ننوتلي او د آدم خان په نوم د ژرندې مالک او یو کارګر یې په څټکانو وهلي او یو څه پیسې ترې وړي دي. د وژل شوي ژرندګړي د تره زوی ضیاءالحق ازادي راډیو ته وویل چې دوی له چا سره دښمني نه درلوده او پیښه یوازې د پیسو لپاره شوې. د ضیاءالحق په خبره له آدم خانه اته واړه ماشومان او یوه میرمن پاتې او یو کارګری چې درویشت کلنو تازه کوژدنه شوی وه. په برما یا میانمار کې یوې محکمې امریکایي خبریال دینی فینستر په 11 کاله بند محکوم کړ. هغه په دې تورن شوی چې د ناسمو او پارونکو اطلاعاتو د خپرولو نیت یې درلود. 30 کلن فینستر د میانمار د آنلاین مجلې فرانټیر میانمار ایډیټر و او می میاشت کې هغه وخت ونیول شو چې غوښتل یې په هیواد کې تر پوځي کودتا وروسته د رامنځته شوو ګډوډیو په خاطر ووزي. مجلې ویلي هغه د کډوالۍ له قوانینو څخه په سرغړونې هم تورن دی. نوموړی همدارنګه یوې بلې محکمې ته روان دی چې د ترهګرۍ ضد قانون او د خیانت ضد قانون د تورونو سپیناوی وکړي. د فرنټیر میانمار مجلې مدیر مسؤول توماس کین وویل د خبریال دینی فینستر د محاکمې لپاره هیڅ اساس نشته. امریکا متحده ایالتونو د خبریال په خوشی کولو ټینګار کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالتونو او ځینو اروپایي هیوادونو د پناه غوښتونکو په مسله کې د بیلاروس چلند په بخښنه سره په ملګرو ملتو کې د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو استازیو پناه غوښتونکو په مسله کې د بیلاروس چلند وغانده. امریکا، بریتانیا، استونیا، فرانسې، ایرلند، ناروې او البانیا پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د دې بحران په اړه یې تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته د ابزارو په توګه د هغو انسانانو تنظیم شوې کارونه وغندله چې د بیلاروس د سیاسي اهدافو له کبله ژوند او سلامتي له خطر سره مخ ده. دوی په خبره چې پرونی په نیویورک کې د امنیت شورا تری وی غونډې ورسته دغه اعلامیه خبره کړې او د بیلاروس دا تاکتیک د نه منلو وړ بللې ده. په سلګونو پناه غوښتونکو په داسې حال کې چې هوا هم ډیره سړه ده، د بیلاروس په سرحد کې اړولې دي چې د خوړو له کموالي سره مخ دي. دوی هڅه کړې چې د اروپایي ټولنې غړي هیواد پولند ته واوړي، خو مخه نیول شوې ده. د دې بحران له کبله خبرداری ورکړل شوی چې ښایي د بیلاروس او نورو هیوادونو ترمنځ د پوځي تقابل پیښه رامنځته شي. د شمالي مقدونیا اپوزیسیون ونتوانید د حکومت د راپرځولو لپاره په خپل هڅه کې بریالی شي. دا ورسله هغه چې پارلمان کې د واکمن ائتلاف وکیلانو کابینه ته د نه باور رائے مخاوني ولا، دا د حکومت لپاره یو لندمحالي بریا ګڼل کیږي چې د خاروالي پټاکنو کې د لګو رایو د ګټلو لپاره کمزورې شوې ده. د دې کړکیچ ژورتیا کولای شوې شمالي مقدونیا په څرګند سیاسي بحران کې ښکیل کړي. د اپوزیسیون ډلې د صدر اعظم زوران زایف د کابینه په وړاندې د باور یا نه باور رائے ورکولو موضوع ته لمن وهله او ویل د ولسی جرګې چې یو سلوشل سټون لري یوازې یو شپېته رائے ګټلې دي، خو پرون د رائے ورکولو پر مهال یوازې شپېته وکیلانو په جلسه کې برخه واخیسته چې دا د اړتیا وړ نصاب لشمیر چې یو شپېته وکیلانو پوره کولای شوای یو کم وو. تر دې مخکې اپوزیسیون ویلي وو که زوران زایف ګټونکی نشي دوی به څه وکړي مخکې تر دې چې تر وخت مخکې ټاکنو ته لاړ شي نوې حکومت جوړ کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه همدا وو. کولای شي د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویبپاڼه azadiradio.com ته ورشي. تر لنډې دمې وروسته به اجمل اند ولایت په ولایت پروګرام مخته یوسي.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
درنو دوستانو ستړي مشهي دا ولایت په ولایت د دیونه خبرونه کې مو هر کله کو په دې لوي چې خ او آرام ورس په ولري دا ونې موږ د هلمند ولایت تاسو هلمند هغه ولایت چې د طالبانو لاست د لویدو پر مهال د درنو جګړو شاهدو دا هلمند په مرکز لشکرګا کې د محمد اشرف غنی د حکومت او طالب ځواکونو ترمنځ ونی جګړو دوام وکړ چې بلاخره دا ولایت د طالبانو لاسته ولوید او ورپسې په نور افغانستان کې هم طالبان واکمن شول. په دغه جګړه کې د لشکرګا ښار ته ډیر مالی او بشري زیانونه واوختل، مرګ ژوبلم پکې و رامنځته شوه، ګڼې ودانۍ ونړېدلې. همدارنګه د هلمند نورې ولسوالۍ هم په تیرو شلو کالونو کې د جګړو شاهدانې وې. پرله پسې پکې جګړې نښتې وې او د بیا رغونې او پرمختګ له چارو لرې پاتې دي. د هلمند په تړاو نن یوه بله مسله موږ سره دا ده چې یو کال مخکې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ازادي راډیو نامتو خبریال محمد الیاس تائی د دې په موټر کې د نخول لول شوی ماین په چاودنه کې ووشل شو او روري هغه مهال سخت پیشو. د پخانی حکومت چارواکو د دې برید پړه پر طالبانو هغه وخت کې اچوله، خو هغه وخت هم طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړی وو. دای دې حکومتي کړیو کار بللو. تر اوسه پورې هم د الیاس دایی کورنۍ او د هغه همکاران په ازادي راډیو کې نه پوهیږي چې الیاس دایی چا او ولې وواژه. نن چې په هلمند ولایت باندې خبرې کوو په دې موضوع به هم وغږیږو چې دغلته د مطبوعاتو او رسنیو وضعیت اوس څنګه دی. د الیاس دایی د قتل په تړاو باندې چې وصلته حکومت او اداره هم بدله شوې ده، څه څېړنې یا تحقیقات کیږي که نه کیږي، او همدارنګه په هلمند کې له جګړو وروسته د بیا رغونې چارې څنګه روانې دي. راسره په خپرونه کې میلمه دی حافظ راشد هلمندی چې په هلمند کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دی. همدارنګه غلام ولی افغان د ولسی جرګې پخانی غړی دی او د هلمند د خلکو استازی و. محمد اقبال خیبر چې د سولې د ولسی حرکت رئیس دی او د ولسی حرکت هم له هلمند را پیل شوی و، دا موږ سره منلې ده چې په خپرونه کې به برخه واخلي، کیدلی شي وروسته راسره وصل شي. پایل به له حافظ راشد هلمندي څخه وکړو. د اطلاعاتو او کلتور رئیس دی اوس په هلمند کې. هلمندی صاحب، خپرونې ته ستړی مشي، مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. دا راته ووایي چې اوس په هلمند کې ل بیا رغونې نه به پایل کو په لشکرګاه کې ډېر سخت جګړه وشوي. هغه وخت چې طالبانو په لشکرګاه خار باندې برید وکړ مخکې له دې نه چې دا خار ونیسي جګړه ډېره شدیده جګړه یو له هغه خارونو نه چې شدیده جګړه پکې وشوه لشکرګاه و. ویل کېږي چې دغلته ډېر زیانونه اوښتي دي د دغې جګړې په ترڅ کې خار ته ودانیو ته. وضعیت راته ووایه تاسو چې خار ته راغلی د خار وضعیت څنګه دی د لشکرګاه او د بیا رغونې لپاره څه پلان لري خصوصا هغه ځایونه چې په دغه وروستیو جګړو کې نړیدلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجمل صاحب لومړی تاسو او تاسو ټولو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام. ستړی مشي بیا هم د موږ سلام هم ومنئ. د ما پوښتنه مو واوریدله. ما وپوښتل چې په هلمند کې په لشکرګاه کې په وروستیو جګړو کې ډېرې ودانۍ ونړېدي په مرګ ژوبلې سربېره د خلکو مخکې له دې نه چې طالبان دا ولایت ونیسي د خار ونیسي. تاسو چې هلمند ته راغلی اوس څه ډول یو وضعیت سره مخ یې دغلته دغه د جګړو ورانۍ ویجاړۍ څومره محسوسې دي او د بیا رغونې لپاره یې تر اوسه پورې تاسو په څه هڅو پیل کړې؟
بلې و هلمند ولایت خو د تېرو ډېرو کلونو راهیسه د جګړو میدان و ډېرې سختې جګړې پکښې وسولې خصوصا په داخله کې مرکز لشکرګاه ښار کې ډېرې سختې جګړې وسولې د خلکو کورونه مارکیټونه کلینیکونه بمباری پر وسولې نو هلمند ته ډېر سخت زیان ورسېدی. د بیا رغونې په برخه کې کارونه شروع دي نو ولایتي ادارې د نړیوالو بنسټونو سره ناستې کړي دي خبرې کړي دي هغوس کومک غوښتنه کړې ده دلې ځایي ادارو څخه نو څه څه مرستې هغو سره کړي دي. بیا خلک هم خپل ځایونه جوړوي په اخته دي د رغونې کارونه شروع دي.
دا راته ووایه چې بې وزلي په وروستیو کې وروسته له هغې چې پخوانی حکومت سقوط وکړه سړی به یې پړه یوازې د طالبانو په واکمنۍ دوه هم نه اچوي خو ګڼې نړیوالې مرستې بندې شولې پیسې په ځینو مواردو کې ځینې محدودیتونه پکې راغلل مامورینو معاشونه نه دي اخیستي تنخواګانې نه دي اخیستي بې وزلي زیاته شوې ده په ټول افغانستان کې او په هلمند کې هم چې موږ کوم رپورټونه لرو ویل چې له یوې ورځې بلې ته بې وزلي زیاتېږي د خلکو عام ژوند څنګه دی هلته؟
بې وزلي خو یوازې د هلمند پسې تړاو نه لري په ټول هېواد کې بې وزلي راغلې ده. دا چې د هلمند خلک تر نورو ولایتو جنګ جګړو ډېر ځپلي دي نو بې وزلي شته پکښې بېکاري پکښې ډېره شوې ده نو اول سر کې ډېره اوس خلک ورسره بلد شول نو اوس وضعیت تر اول سر کنټرول دی خلک چې څومره وخطا و هغه رقم ډېر حالات خراب نه دی.
تاسو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس یې دغلته راته د وضعیت د فرهنګي کارونو په اړه ووایه. په ځانګړې توګه په هلمند کې ځینې خصوصي رسنیو کار کوه د طالبانو په راتګ باندې یو انتقاد دا دی چې خصوصي رسنۍ تړل شوي دي ګڼې خصوصي رسنۍ په ولایتونو کې تړل شوي. د تاسو په هلمند کې د خصوصي رسنیو وضعیت څنګه دی؟ دغلته هم د ځینو راډیوګانو د تړل کېدو رپورټونه ورکړل شوي.
اجمل صاحب چې موږ هلمند ته راغلي یو هغه کومې رسنۍ چې پخوا دلته کار کوي یا خبریالان دلې وه مطبوعات خو برخه کې موږ چې راغلي یو موږ د راتګ را وروسته موږ مخکې چې تللي وو هغه تر اوسه پورې اوس هم تللي دي رسنۍ یا خبریالان ټکیا نه دي راغلي چې دلی دي د هغو فعالیت شروع دي هره ورځ خپل فعالیت کې موږ ورسره همکاري ده هم قسم ستونزه او مشکل نشته ورته خپل فعالیت کې موږ د اطلاعاتو د امنیت ده سره په هماهنګۍ روزانه خپرونې لري خبرونه خپروي او فعالیت یې شروع دی مشکل هېڅ ستونزه نشته ورته.
په هلمند کې دي ځینې وبخې هلمندای صاحب تاسو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس یې دغه فرهنګي پوښتنې خده چې تاسو راجی شي. په هلمند کې څو موده مخکې د یوې تاریخي کلا د نړېدو په اړه باندې خبرې وشوې همدارنګه په بوست کې هم ځینې ستونزې دي. په بوست کې هغه تاریخي سیمې چې دي د بوست کلا شاوخوا په دې ځایونو کې ځینې داسې اندېښنې شته دی چې د طالبانو په واکمنېدو سره د ځینو تاریخي آثارو خوندیتوب په خطر کې دی. تاسو څه وایئ په دې اړه باندې؟
بلې، دغه د ګرشت ولسوالۍ د غچ کلا څو د مخکې یو خبر سره لاس پر لاس سو رسنۍ وویلی چې دلته دا کلا نړول کېږي. رپورټونه یې خپاره شول. کله چې موږ دا موضوع خبرېږو سمدستي مو اقدام کړی دی هلته چې کوم چا مخکې یا کورونه جوړ کړي وو یا اوس کار کوو یا هغه کار مو سمدستي بند کړي. هغه موضوع یا د کلا نړول یا د کلا غصبول مو په یوه ورځ په جریان کې کار د بند کړي، کارونه مو بند کړل. بیا هلته هېڅ نه شوي او دلته له شورګا کې هم ډېر تاریخي ځایونه وو، کلاګانې شته. په تېرو شلو کلونو کې خلکو غصب کړي دي، ځایونه یې پر جوړ کړي دي. دلته له شورګا کې د کلایکونې په نامه یو غټه کلا ده، خلکو غصب کړې وه. دا اوس موږ چې راغلي یو دا کلا مو د خلکو د غصب څخه خلاصه کړې ده. ډېره غټه تاریخي کلا ده، تاریخي کلاګانو یا تاریخي آثارو باندې موږ جدي ورته هر چا چې مخکې غصب کړې وه هغه ته مو خبر ورکړی چې تاسو باید دغه سیمې ټولې علاقې کار شروع دی.
مننه هلبنده صاحب، د موږ خبریال چې اتمن تاسو یې له غږ او کار سره به آشنا وي، الیاس دایی، یو کال مخکې د نومبر په 12 چې نن هم د نومبر 12 ده، په هلمند کې د یو ماین په چاودنه کې ووژل شو چې ظاهرا یو هدفي برید و. له هغې راوروسته په هغه وخت کې چې ښکېلې خواوې به د هغه وخت وبولو، پخواني حکومت او د طالبانو ویاندویانو یې پړه پر یو بل واچوله. تر اوسه پورې دواړو لورو د تحقیقاتو ژمنه وکړه چې په دې اړه به تحقیقات کوي، خو د الیاس دایی همکاران او همدارنګه کورنۍ تر اوسه پورې هم نه پوهېږي چې الیاس دایی ته څه پېښ شول، چا وواژه. تاسو راته دا ووایئ، تاسو اوس د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس هم یې او همدارنګه د طالبانو په استازولۍ هم راته ویلی شئ چې څومره په دې کې په طالبانو باندې هم د ده ځینې دوستان ښایي شک وکړي، څومره د طالبانو لاس کېدلی شي په دې پېښه کې، او د تحقیقاتو په اړه چې اوس تاسو واکمن یې، دا خو یو ژورنالیست و یو خبریال و، څه فکر کوئ چې وبتوانېږي په دې اړه باندې څوک څېړنې وکړي یا تحقیقات وکړي څو معلومه شي چې الیاس دایی چا وواژه په هلمند کې؟
د الیاس دایی د وژل کېدو موضوع باید د هغه وخت له موجوده نظام څخه سوی وای، ځکه هغه وخت دا پېښه د ولایت او د امنیتي ملي په څو مترۍ کې سوی وای، یعنې ولایت او امنیتي ملي ته نږدې په څو مترۍ کې دا پېښه سوی وای. باید د هغه وخت له نظام څخه د دوی کورنۍ یا خبریالانو ملاتړې ادارې د هغه وخت د نظام څخه پوښتنه کړې وای، شاید چې د هغه وخت د استخباراتو سره د هغې کومه ستونزه لرلې او دا هغه وخت استخباراتو قصدن داسې کارونه کوله چې د مجاهدینو د بدنامولو، طالبانو د بدنامولو لپاره بې خبریالان علما دا بې وژلې یا بېشیدانولو لپاره بیې پر طالبانو اچول، په دې خاطر چې طالبان بدنامه کړي.
څه فکر کوئ چې اوس به تاسو ونه توانېږي، اوس خو طالبان واکمن دي، که د خبریالانو د دفاع ټولنې له تاسو هیله وکړي او وغواړي درنه چې د الیاس دایی د قتل په اړه باندې تحقیقات وکړي، څېړنې وکړي، دا کار ممکن دی اوس؟
کوم څوک چې موږ سره د تحقیقاتو یا څېړنو غوښتنه وکړي موږ خامخا همکاري ورسره کوو، خپل دروازه پورې چې څونه مو وس وي هغه همکاري ورسره کوو، خامخا کوو.
هلمند صاحب، تاسو په هلمند کې څومره فکر کوئ چې د آزادو رسنیو شتون مهم دی په هلمند کې د خلکو لپاره او طالبانو لپاره؟ ځکه داسې اندېښنې او شکونه شته دی چې د نوو واکمنو د طالبانو د حکومت آزادو رسنیو سره ډېره جوړه نه ده.
نه، آزادو رسنیو ته په هلمند کې ډېر زیات اړتیا ده، ضرورت دی ورته. نو طالبان هم ورسره جوړه ده، د عام خلکو هم ورسره جوړه ده، د ټولو خلکو ورسره جوړه ده. او فلحال هم په هلمند کې آزاد رسنۍ شته، کار کوي، کارکوونکي استاد علي موږ سره موږ هره ورځ روزانه کومک ورسره کوو، که څه شي چې ضرورت وي دې خبريالانو سره کومک او هیڅ څونځ نشته ورته او موږ ډېر سخت ضرورت ورته لرو.
مننه. په هلمند کې د تعلیم د بهیر په اړه به مرسته وغږیږو هلمندی صاحب. زه به له عطاالله افغان صاحب سره چې د هلمند د ولایتي شورا پخوانی رئیس دی دی راسره وصل شوی دی. مننه ترې کوو. سلام به ورته ووایو افغان صاحب، ستړي مشئ خپرونې ته. مخکې مې ما سره بل میلمه د تاسو د معلوماتو په خاطر تاسو تازه خپرونې سره یو ځای شوی، حافظ راشد هلمندی دی، د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس. نو مخکې مو له ده سره په دې باندې بحث وکړ چې په هلمند کې اوږده موده جګړه شوې ده، خصوصا په وروستیو کې چې په لشکرګاه کې کومه جګړه وشوله. د لشکرګاه ښار چې یو ګڼ نفوسه ښار دی، اوس دې ته ډېر زیان واړوه. څه فکر کوئ د جګړو زیانونه څومره پراخ دي په هلمند کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر څه د مخه تاسو د لارې ټولو اوریدونکو ته سلام، حافظ راشد هلمندی صاحب ته سلام او ټولو اوریدونکو ته سلام. زموږ د معلوماتو پر اساس باندې چې هلمند زموږ ولایت دی، په وروستیو جګړو کې چې د دولت او طالبانو ترمنځ کېدله، خپل مالته ومه عمره زیانونه ورسېدله چې په ټول افغانستان کې د جانونو ساری هلمند نه لري. یعنی لومړۍ درجه جان به هلمند ولایت ته په ټول افغانستان کې رسېدلی دي. او د دې زیانونو نقصان هم چې خلکو ته رسېدلی دي، تر اوسه پورې متاسفانه نه چا کومک ورسره کړی دی، نه نړیوالې ټولنې کومک ورسره کړی دی، او نه هم اوسنی امارت اسلامي د خاصه کومک ورسره شوی دی. نو چې د ځینو کسانو نومونه به نوشته شوي چې کومه سره ورسېدلی که یا، خو تر اوسه پورې داسې کوم ځانګړی کومک د چا سره نه دی شوی. بشری ځان هم خلکو ته پکې واوښتي، ځاني ځان هم خلکو ته واوښتي.
مننه. ښاغلی افغان، موږ د خپل خبریال الیاس دایی د قتل پر موضوع باندې چې د ازادۍ راډیو لپاره کلونه کلونه په هلمند کې کار کوو، بیخي هغه وخت د هلمند خلکو په ژبه باندې بدل شوی و، په دې باندې هم له هلمندي صاحب سره وغږېدو. د دې څرګندونې هماغه پخوانی د طالبانو دریځ دی چې وایي دوی په دې برخه کې نه یوازې دا چې ښکیل نه دي، بلکې دا مسؤلیت پر پخوانۍ ادارې یا پخوانی حکومت باندې وراچي. تاسو په هغه وخت کې د ولایتي شورا رئیس وې. مننه کوو. تاسو موږ سره په هغه وخت کې هم هڅه وکړه چې دا قضیه وڅېړل شي په سمه توګه. څه فکر کوئ چې د الیاس دایی د قتل قضیه په هلمند کې ولې ونه څېړل شوه؟ دغه خبریال چې واقعا یو یاد او خاط خبریالو، ولې ووژل شو؟ د څه شي قرباني شو؟
شهید الیاس دایی په باب باندې دومره ویلی سم چې په واقعیت سره هغه د ولس ژبه وه. د هغه مرګ د ټولو هلمندیانو مرګ وه، او په دې غم باندې ټول هلمندیان ورشریک وه. خدای تعالی دې د الیاس دایی شهادت قبول کړي. د الیاس دایی د شهادت په باب باندې په هغه وخت کې ما کومه څېړنه وکړله، یو اندازه هغه د غږونه هم راسره دي تر اوسه پورې، لکه څنګه چې حافظ صاحب راشد هلمندی دا خبره کړې ده. په واقعیت سره زما د معلوماتو پر اساس باندې د الیاس دایی مړینه په طالبانو پسې تړاو نه لري. د الیاس دایی مړینه د مواد مخدرو د قاچاقچیانو د خاص خسوي ده، چې د مواد مخدرو چې په هغه وخت کې دلته د مواد مخدرو ډیر غله سره راغون سی و، ډیر مړي په هغه وخت د مواد مخدرو په باب وسوله. نو د یو راپور جوړاوه چې د یو سوت ژغز ما سره ستا وسم چې د پر دې باندې راپور جوړاوه. هغه راپور تر ډیره بریده پورې د جوړ کړی و، راټول کړی و، معلومات یې راټول کړی و، چې دا معلومات د وروستر د ازادي راډیو د لارې و نشر ته سپارل. بعد بختانه باید ووایم چې زما د معلوماتو پر اساس الیاس دایی د مواد مخدرو د قاچاقچیانو د خواسته په شهادت ورسېدی، چې په هغې کې غټه برخه په هغه وخت کې د هلمند ولایت مسؤول چارواکي مشرکان.
افغان صاحب، نور بحث هم د هلمند په تازه حالاتو کې کوو، خو یو ځل به بیا ماضي ته لاړ شو. تاسو داسې وایئ چې د هلمند د هغه وخت په اداره کې د مخدره موادو د قاچاق سره تړاو لرونکي چارواکي هم وو، دا خبر سمه ده؟ همداسې؟
بله بله، کاملا تاییدوم. ځکه چې ما سره هغه د رخصتا چې د راپور جوړه وک، پا په دې باندې د هغه وخت د ماوین د معلومات لري په دغه موضوعاتو باندې چې دا موضوع موږ هغه سره شریک کړی و. خپل بیا ما دا معلومات شید الیاس دایي د ورو سره شریک کړی دي چې د دغه ما هغه ته ورکړی دي کداش چې تاسو سره مم په دې تړاو باس کړی. ځینې موضوعات و چې د جنگ په وجود کې به پیښېدل. ځینې کسانو به یا د مواد مخدرو شریکان و او یا د مافیا شریکان به و. هغه به یو ترور کاوه او څوک به شهادت رساوه. چون دا د طالبانو د دولت ترمن د جګړې یو غټ نوم و ودي نامه ته به سپارل. اما خلکو بیا چېړنه به کوله نو دغه سي اکثریت پیږي چې په هلمند ولایت کې کېدلې د دې په باب په هغه وخت کې ما راپورونه د تلویزیونو سره شریک کړي دي، رسنیو سره مې خپل آواز شریک کړي دي. هغه څه معلومات چې زما سره د یو مسؤول په یس وه لکه څنګه د جبار کارمان مړینه چې هلته په هلمند ولایت کې وسوله ډېره برخه یې په طالبانو پسې تړاو نه درلودي. د ځایي مسؤلینو د خوا یا د هغوی د بې غوري د خوا څخه ځینې پروګرامونه مخته ویوړل شو چې د هغه د شهادت باعث وګرځېدل.
ډېره زیاته مننه ښاغلی افغان راشد هلمندی صاحب هم را سره دی. تاسو پلان کې اوسئ. یو څو اوریدونکو پیغامونه دي. دلته یو اوریدونکي پیغام پریښی دی، دا به واورو. زه مخکې له دې نه چې دا پیغام واورو اوریدونکو ته د خپلې شمېرې میلانوم، البته که د هلمند په اړه او زموږ په هلمند کې د وژل شوي خبریال الیاس دایی په اړه تبصره لري، هغه اوریدونکي د موږ ته زنګونه ووهي او خپل پیغامونه دې راته پرېږدي یا د مستقیم سټوډیو ته زنګ ووهي. زموږ د سټوډیو مستقیمه شمېره ده 00 2 2 1 2 5 0 1. بل شمیره مو ده چې دا له واتس اپ سره تړلې ده، یعنی زنګ هم پې وهلی شئ او د واتس اپ له لارې هم پې زنګ وهلی شئ. هغه ده 00 2 2 1 2 5 0 1. دا د واتس اپ شمیره درته بیا هم تکراروم 00 2 2 1 2 5 0 1. اوس به یو پیغام واورو. دی یو اوریدونکي مهرباني.
کو او ټول اردوګو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت نه. الیاس دایی د هلمند یو رښتینی ژاکو جنت فردوس ته ځای سي. دایی صاحب واکن هم تر ډېره حده پورې د هلمند وګړو ته، یعنی د هلمند مظلومو خلکو آواز د نړیوالو پورې رسوي. خو دا دی د دایی صاحب تقریبا ډیر وخت فراسو چې ځایي صاحب قاتلین نه دی پیدا شوی. د اسلامي امارات سره مو دا غوښتنه ده چې ځایي صاحب قاتلین باید چې په لومړي قدم کې د ځایي صاحب کورنۍ ته وپیژني سي او بیا ټول نړۍ ته، ځکه ځایي صاحب واکنم د هلمند د وګړو آواز د وچت کړی و. هغه خلک چې مظلومه خلک و د هغه آواز د نړیوالو پر رسوي. آیا د ځایي صاحب پر څه شي چا ووژي؟ نو هلمند یم په دې لاره کې د خپل اقدامونه تر سره کې. نو موږ غوښتنه دا ځینې کوو چې په سلګونه دایان موږ نور هم لرو، خصوصا دا ناکې وژنې، یعنی په رسنیو باندې منفي تاثیرات ډېر کړي دي. هیله من یم د دغه قاتلین پیدا سي. دایي صاحب دې الله جل جلاله شهادت قبول کړي. ډېره مننه.
یو بل اوریدونکی لرو په ټلیفون کې. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ موږ د هلمند په وضعیت باندې او هلته د موږ د وژل شوي خبریال الیاس دایی د یو کلن تلین په اړه غږیږو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د تاسو خبرې خبرېږي.
د هلمند ولایت د 50 ولسوالۍ
څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. استاذ مشیخ، پرونه ته مهرباني وکړئ.
دا دی وساته جوړسته بیا څه یو خدای چې څنګه وو په من کې ملمنه اواز یې شتکړی دې څه سړی وو نو خدای دې دې جنت کې نو خدای دا خو کې شي دې دا سپیش.
مننه د هلمند نو ویلې چې الیاس دایی د هلمند غږ پورته کړی و. یو اوریدونکي را سره د واتس اپ نم په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ موږ ولایت په ولایت خبرونه کې د هلمند په وضعیت غږیږو. مهرباني وکړئ غږ مخبرېږي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي. مهرباني وکړئ.
دا دې لري تاسو هغه کوم دلغزنی کې ډېر ښه سړی و، خدای خو دې وبخي، خدای خو دې دا قاتلې پیدا کیږي که نه پیدا کیږي، او پیدا کیږي هیڅوک به یې
مننه. سلامت اوسئ. وروسته به له خپلو مېلمنو نه هم واورو. مخکې پې خبرې وکړلې، یو بل اورېدونکي ته ورځو. د واټساپ له لارې را سره وصل دی. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني، سلامت اوسئ، جوړ اوسئ.
یو کال وسو چې قاتلین پیدا شوي، ولا ورځ پیدا کېږي، خوشې خلک دې کوشش نه کوي.
مننه سلامت وسی. رازو حافظ راشد هلمندی صاحب ته. هلمندی صاحب، تاسو په هلمند کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست مو په غاړه دی. څومره ممکنه ده مخکې واوریدونکي هم وویل چې مخکې ما دا پوښتنه وکړه، اوس واوریدونکي هم راپورته کړل چې تاسو په دې اړه باندې څېړنې وکړئ. یوازې دغلته په هلمند کې د الیاس دایی د قتل موضوع نه ده، مخکې ځینې نور خبریالان هم وژل شوي دي. یعنی اوس خو حکومت د تاسو دی او په اصطلاح مسول طرف د څېړنو او تحقیقاتو تاسو یې چې دغه څېړنې مخته ولاړې شي، د الیاس دایی دوسیه به په دالته په امنیتي ادارو کې پاتې تروسه پورې تر څو پورې حد اقل رسنیو ته دا ډاډ حاصل شي چې د خبریالانو د قاتلینو یا د هغوی باندې د برید کوونکو په اړه باندې تحقیقات کیږي، څېړنې کیږي او عدالت ته راخل کیږي.
اجمل صاحب مشکور توسو منته چراغلی له شوبات اسلامي امارات چې پښپړ کنټرول تر لاسه کړی دی. نو کارونه نور هم به شي ډیر، چې په ټول کارو هر څوک په کار باندې مصروف دی. نو د ایریا صاحب د موضوع پر برابر تر اوسه موږ څه چا راځي نه ده کړی، څوک راته راغلی نه دی چې موږ پوښتنه وکړو معلومات وکړو. کله چې څوک موږ ته راشي پوښتنه وکړي چې د کورنۍ څوک چې بل څوک یې، نو موږ بیا خامخا د دوسیې پوښتنه کوو، تحقیق یې کوو، په امنیتي ادارو کې ګورو چې دوسیه که موجوده وه پیدا کوو، پوره همکاري انشاءالله ورسره کوو.
مننه کوه. اتاولا افغان، تاسو د هلمند د ولایتي شورا پخوانی رئیس یې، که څه هم په هلمند کې جګړو پخام د زده کړې او پوهنې بهیر اغېزمن کړی و، په ګڼو ولسوالیو کې ګرسره ښوونځي نه و، ستونزې وې، مشکلات و، خو په ځینو برخو کې په هلمند کې په تیرو شلو کلونو کې پانتونونه و، زده کړې وې، ښوونځي و. اوس تاسو د هلمند کې د تعلیمي وضعیت په اړه باندې څه فکر کوئ؟
اوس خو د هلمند ولایت د تعلیمي وضعیت په باب باندې حکومت نوې راغلی دی، هغوی خپله هڅه کوي. د ټولو هلمندیانو غوښتنه ورڅخه دا ده چې باید کوم مکاتب چې مخکې د شاګردانو پر مخ خلاص و، هغوی خوا دې اوس هم خلاص دي. کوم مکاتب چې ودانۍ نه درلوده، د ملت غوښتنه دا ده چې باید ودانۍ ورته جوړه شي. او کوم د انجونو مکاتب چې دي، چې هغوی هم د انجونو پر مخ باندې خلاص دي، چې څو واړه ماشومان مکتب ته مخه کې. او د امارت اسلامي څخه هم غوښتنه دا ده د ټول ولس چې موږ د اکثرو خلکو سره مجلسونه کړي، معلوماتونه مو کړي دي، چې باید د مکتبو دروازې خلاص شي. دا د مکتب دروازه ده چې پر موږ باندې د جنگ دروازه بندي. کچیر د مکتب دروازه تړلې و، پر موږ به دایمه د جنگ دروازه خلاصې. نو دا د ټولو خلکو غوښتنه ده. او ان شاء الله میده میده دی کار مخ ته روان دی. ګوندې خدای د افغانستان د اسلامي امارت مسولین، یا بل خصوص خپل د وزارت معرف وزیر وتوانی چې په هلمند ولایت کې هغه مکاتب چې مخ کې ځای وو، ودانی نه باندې چلته ودانی جوړه کې، کم ځای چې تشبیت شوی نو هغه تشبیت کې، او کم معلمان چې کم و، اوس زموږ سره د مور او میلې چلن په هغه حکومت کې هم کېدی. په شمالي ولایتونو کې پر 15 شاګردانو باندې یو ښوونکی و. بدبختانه باید ووایم چې په هلمند ولایت کې پر 80 شاګردانو باندې یو ښوونکی و. نو هلته هم دا مساوات په نظر کې نه ونیول شوي. اوس مو غوښتنه دا ده چې باید د اسلامي امارت د معرف وزیر صاحب او خپل راشد هلمندی صاحب، خپل د هلمند ولایت محترم والی صاحب، او ټول مسولین و بالخصوص د معرف رئیس شلته دی چې دا ودی شاګردانو ودی مساوات ته مخه کې، او خپل د مرکز کابل څخه د هلمند واخی. موږ په بار بار غوښتنه کړې ده د تیر حکومت رئیس صاحب جمهور، ما غوښتنه وکړه چې موږ 3000 تنه ښوونکو تشکیل را کی متاسفانه باید وایم چې رای نه کی نو دا د مور او میری چلند زموږ سره کیدی اما د ټول المندیانو غوښتنه ده لکه وښ د خانشین ولسوالی څخه یو ضرور د الیاس دایی په باب غوښتنه کړې ده چې د کاتلین باید پیدا شي او ورته هر وخت کې د مکتب د پالیدو غوښتنه کړې ده چې زموږ د هلمند ولایت اراضي ډیره پراخه اراضي ده موږ په ټولو مراتبو کې دا ویلي دي چې د افغانستان لسم ایسه خاوره هلمند ولایت تشکیلي نو د غوندر خاورم د نفوس هم ډیر دی خو متاسفانه دقیقه سروې نه ده سوې دقیقه پاملرنه نه ده ورته سوې د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه مې غوښتنه دا ده د یو افغان پیس د یو هلمندي پیس چې و مکتب او معرف ته توجه وشي د بارانچې څخه رانیولې تر باغرانه پورې باغران ولسوالۍ کې مکاتب نه و یو مکتب پکښې کې پالو سو هغه تش په نامو په هغه حکومت کې اوس مو غوښتنه دا ده چې مکتب او مدرسه دواړه پکښې کې پالی او د هلمند ولایت د معرف حق یا په ټولو اکونو کې چې د هلمند حق وي باید د هلمند ولایتي مسؤلین یې د مرکز څخه واخلي او هلمندیان ته په اختیار کې ورکړي
مننه کوو ښاغلی افغان له هلمندي صاحب څخه به وروسته واورو یو اوریدونکی راخلو له د به واورو بیا هلمندي صاحب ته راځو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ موږ په هلمند غږیږو
زه احسان الله خبرې کوم د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ نه
ستړی مشه دی کونړ ولایت نه مهرباني
خیر سي کورم آباد او ما هډیر اوس اوکلم اډیکې نه وصل کیږي مخکیم څوبر حکم را اوکلم علي اډیکې به وصل شي
وس خو وصل شو لمن په هلمند کې ګمې باندې
وانو نازما دا هوسته چې ځانلم دا خبريان نه ده درته جلال آباد کې ملاله مې ورته نور دي دی و د غم نه پیدا کیږي ولی نه دې حکومت پیدا کړ نه د پیدا کړ نه بل حکومت پیدا کړل داسې خو حکومت دغه نه کېږي طالبان وایي چې موږ دا چې موږ حکومت دی دا د اپواس په کار نه کېږي بیل شي
مننه سلامت و سی رازو هلمندي صاحب ته یو بل اوریدونکی مرا خپل مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای غږیږئ
السلام علیکم استاد محمد خان مبارز هلمند استاد سره په تماس کې زما د هلمند استاد سره یو څو پوښتنې دي اول هلمند اوبو د صح کمش سره مخامخ دی موږ د اوبو د طاره ضرورتونه لرو د بیل کې په ډول د زمیداور کانال او د نوزاد ولسوالۍ د فرحات بنده باید وتړل شي او بل ان سم محترمه دی باید دغه شبکو ته توجه وکړي هلمند استاد سره بهتره معلومه ده چې د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې په یوه ولسوالۍ کې د واشیر ځاګه په له ساحو کې کار کوي دغه شبکو باندې فشار او د دوی پښتنو ګرځېنه وکړي چې دا ولې نه پاله کې موږ د سخت مشکلاتو سره مخامخ یو نو ان سب احترامه د غیدې لاندې پښتنو د هلمند سره په دې شله ما چې دوی ودی ته توجه وکړي
ډیره زیاته مننه که څه هم هلمند صاحب د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دی موږ باید ورته د فرهنګي او د ژورنالستانو په دې مسلو پوښتنې ورمخې ته کړې وې خو په نورو مسلو باندې هم د هلمند ولایتي ادارې غړی دی که نظر درلود ځواب یې درلود ولې نه وروسته به مایکروفون ورکو وبغږیږو یو بل اوریدونکی هم راخلو مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای غږیږئ مهرباني غږ مخبريږي ښه دا اوریدونکی نشته هلمند صاحب د ځینو اوریدونکو پوښتنې د واورې دلې دي معرف په اړه باندې راته ووایي ما مخکې وویل چې کېدلی شي چې دا د تاسو هغه بخش چې تاسو کار کوئ ډېر ورپورې تړلی نه وي خو بیا هم که ویلی شي راته څه معرف په هلمند کې مخکې افغان صاحب هم یادونه وکړه د جګړو له کبله تاسو هم یادونه وکړه چې په ټول هلمند کې په تیرو شلو کلونو کې هم په ګڼو سیمو کې ښوونځي تړلي وه یا ودانۍ یې نه درلودې مشکلات وو اوس هم شته دی د معرف په برخه کې څه اقدامات د دغې ځای اداره او همدارنګه مرکزي حکومت په پا پام کې لري ځکه چې په هلمند کې باید د که اوس امن راغلی او دغلته جګړې درېدلې نو نوره د مکتبونو او ښوونځیو د پرانیستو په وړاندې کومه ستونزه نشته دی باید پرانیستل شي ودانۍ ورته جوړ شي همدارنګه د اوبو د کمښت ستونزه یوه اوریدونکي یاده کړه د ټلیفوني شبکو یې وویل مهرباني وکړئ له تاسو به واورو تاسو تبصرې به ولرو
اجمل صاحب زبا ټول اوریدونکو ته اول یوار د هلمند اوسنۍ وضعیت عمومي ورته ووایم چې ټول اوریدونکي د هلمند اوسنۍ وضعیت وضعیت پوه شي چې اوسنۍ وضعیت څنګه دی.
مهرباني.
په هلمند کې اوس مهال خلک د امنیت له پلوه ستونزه نه لري الحمدلله، هېڅ مشکل نشته، خلک په عادي ډول خپل ژوند کوي. په هلمند کې اکثره ادارې د پخوا په څېر فعاله دي او کارکوونکي روزمره خپل روزمره ډول خپلو دندو ته ستنېږي. له هم ورځ تر بلې وضعیت مخ په ښه کېدو دی چې په دې برخه کې مو د اړوندو وزارتو سره اړیکې نیولې دي. ځینې پرمختګونه لکه د صحت، برېښنا، مخابراتي شبکو، د لارو خلاصون او داسې نور. د هلمند په ټولو ولسوالیو کې د ولسي خلکو او مجاهدینو د ستونزو، شکایتونو او وړاندیزونو اورېدو لپاره د ولایتي ادارې لخوا یو ټاکل شوی باصلاحیته لسکزیزه پلاوي پلاوي لخوا د هلمند شپاڼو ولسوالیو ته جلا جلا سفرونه شوي دي، او هلته یې د نږدې د سیمو د مشرانو او دیني عالمانو او مجاهدینو او اړوندو مسؤلینو سره مجلسونه ترسره کړي دي چې یو شمېر ستونزې او شکایتونه یې هلته رسیدګي شوې ده. او پات مور یې هم د ولایتي او مرکزي ادارې سره د حل په مخه شریک شوي وه. په هغه برخه کې تر ډېره حده پرمختګ شوی دی. د ولایتي ادارې لخوا د نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره بېلابېلې ناستې شوي دي، او په بېلابېلو برخو کې د هغوی همکاري اجلبه شوې ده چې په نږدې راتلونکي کې به په عملي ډول شاهدان اوسو. د بېلګې په توګه د ICRC اداره یادولی شو چې د خپلو اصولو مطابق په هلمند کې په بېلابېلو برخو لکه صحت، بندیانو، معیبینو، زراعت او پاکو اوبو برابرولو په برخه کې په الحاله کار کوي. او دغه کم اورېدونکي چې د مخابراتو شبکو غوښتنه وکړه، نو دی موږ چې هلمند ته راغلي یو، یعنی هلمند بشپړ د اسلامي امارت تر واک لاندې راغلی وي، تر هغه را وروسته په هلمند کې ټوله هغه مخابراتي شبکې بېرته فعاله شوي دي چې د تېرو کلونو کې د جنګ جګړو له امله خراب شوي وي یا بندې وي، هغه ټوله بېرته فعاله شوي دي په ولسوالۍ کې. نو تر هغه را وروسته نوې شبکې چې مخابراتي شبکو چې فعالیت کړی دي په خانشین کې فعاله شوي دي، په نوزاد ولسوالۍ کې وړمه شپه فعاله شولې، دا تېره شپه چې تېره شول کجکي په ولسوالۍ کې د پامیسیم شرکت لخوا یو انتم فعاله شو. دا غره کوم یو او تط مستی کوم سکلا ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې دوه انتنه فعاله شول. نو ان شاء الله امید دی سبا یا بل سبا په سنګین ولسوالۍ کې یو انتن یو دوه انتنه مستی فعاله شو، یو انتن به سبا یا بل سبا فعاله شي. نو د هلمند په اکثر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار کوي، صرف بغران او باران د شی ولسوالۍ پاتې ده. الله ته به ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې مخابراتي شبکو کار پیل شي. نو د مخابراتي شبکو
د ښوونځیو په اړه راته وایي، د مکتبونو وضعیت څنګه دی؟
د مکتبونو وضعیت الحمدلله مکتب اوس په حاله برابر دی. دا د هلمند د افغان صاحب له خبرې په تایید سره هلمند ولایت خو ډېر غټ ولایت دی، او بیا ډېرې سختې جګړې پېښې شوي دي. تر هغه را وروسته تېر نظام چې اوس معرف په برخه کې په ډېر سخت فساد غټ فساد هم پېښ شوی دی. د اسلامي امارت په راتګ سره د پوهنې ریاست اړوند د ټولو هغه اجناس موجودیت ترسره شوی ده، او ټول شعبات یې فعاله شوي دي. هغه ښوونکي چې دندې یې په صحیح ډول نه اجرا کولې او په جنګي توګه یې معاشات اخیستل مخه یې نیول شوې ده. کوم ښوونکي چې راتلونه وظیفې نه ترسره کولې معاشات یې اخیستل، د هغو خلکو مخه نیول شوې ده. نور د پوهنې ریاست په تشکیلاتو کې خاص تغیرات نه دي راغلي، ټول زاړه کارکوونکي خپل پر ځای د خپلو دندو ته راځي. په الحال اوس مهال په ټول هلمند کې 8000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د هلمند ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې مکاتب شروع دي. حتی هغه ساحې چې مخکې د ناامنۍ له امله ماشومان د زده کړو څخه محروم وو، اوس مهال په هغه ساحو کې شپږ به نوي مکاتب فعاله شوي دي. په ټوله هلمند کې د نجونو مکاتب تر شپږم ټولګي پورې اوس مهال شروع دي، خو د نجونو د اسنویو زده کړو په برخه کې د معارف وزارت هدایت ته منتظر یو چې هغوی هم به هم ډېر ژر اجازه ورکړل شي. نو د هلمند په سطح معارف خپل کار شروع کړی دی، مشکلات نه لري. کوم چې اصول دي په هغه خپل اصولو مطابق یې کار شروع دی.
ډیره زیاته مننه افغان صاحب. د هلمند د اوبو ستونزه یو دوست یاده کړله، تاسو که دا دی اوریدونکو په خبرو باندې هم څه تبصره لرئ راته وای کوي. په ځانګړي توګه د ما پوښتنه له تاسو نه دغه دی هلمند یو زراعتي او د کرکلي ولایت دی او دغلته د اوبو څومره فرصتونه شته دی د اوبه خور لپاره د مځکو د اوبه خور لپاره تیرو کلونو کې څه شوي دي او څه فکر کوئ چې څه پاتې دي څه باید وشي چې کافي اوبه ولري دغلته خلک؟
ډېره مننه. لومړی یو خپله د معرف کباب یو لنډ نظر وایم. هغه دا چې زما د معلوماتو په اساس په هلمند ولایت کې 410 د مکاتبو زمینه سازي د وخت او ادارو د خوا څخه شوې وه چې په هغه کې تقریبا 140 مکتبو تعمیرونه درلودل، 213 تعمیرونه نه درلودل، 2 بیخي غیر فعاله وه او جمله یې 410 مکاتب وه د ذکر او ناسو ده. پد شو د اوبو په باب باندې لکه څنګه چې د ځوان خبره وکړه واقعیت هم همدغه شان دی. د اوبو لپاره زمينه سازي نه ده شوې. یو وخت موږ د نیمروز خلکو راغله اوبه یې غوښتلې، لا موږ د هغوی سره جنجال وکړي چې دا د هغوی حق دی، د هغوی کور دی، د هغوی وطن دی، هغه خلک دي. موږ ویل چې دلته هلمند خپله اړتیا لري. متاسفانه چې بیا هم د تیر په چیر وایم چې موږ په کابینه کې څوک د هلمند د خواسه خو نه درلود. لیله الحمد اوس 4 وزارتونه د هلمند د خلکو په واک او اختیار کې دي. دغه د اوبو په باب باندې چې موږ هلته ښه قوي قوي زیرمې لرو چې باید اوبه هلته پکښې کې راوګرځېږي، بندونه پکښې کې جوړ شي، خپله په موساکلا کې بند ورته جوړېږي، یو په نوزاد کې د فرهاد بند یې هلته ورته جوړېږي، دوه په خانشین کې بند ورته جوړېږي، درې او نور وړې وړې ویالې د بندونو څخه یا د رود څخه جلا کیږي. تر اوسه پورې د بیاری په سیستم کې کار نه دی شوی. یو اندازه کار شوی دی چې هغه دغه د ملي پیوستون په نامه کم پروګرامونه یا د ولسی شوراګانو په نامه شوراګانی خلکو ته ورکړل، هغه دغه د ولی پلچکونه په جوړ کړل، واټر ګیټونه په جوړ کړل او دغه کوچني کوچني کارونه په وکړل چې هغه اوبه چې مخکې دی تا کابه ورکول شوی و هغه یو اندازه کنټرول ته ولویدل چې یعنی هغه اضافه مصرف چې په پکښې کې راتلی چې اضافه به مصرفېدلې او تویدلې به چې خلکو په بیلچه پنګ کړي هغه مخې ونیول شول د اوبو. اما په مجموع کې اوبه چې هر وخت راشي دا د ژمي په موسم کې چې رودونه ډک ډک راشي هلته چې ایران چاینما ورته کښلي دي هغوی ته ورځي تر افغانستان یا بالخصوص تر هلمند ولایت. ایران ډېره غټه استفاده د افغانستان د اوبو څخه کوي. کچیر دغه بندونه چې ما یادونه وکړه چې په مشاکلا ولسوالۍ کې د سروې شوې ده او په د نوزاد د فرهاد بندې د دې زمينه سازي و چې دغه بندونه جوړ شي کېدای شي چې د هلمند ولایت لکه مخکې چې د غلې دانې ګودام وو چې یو ور بیا د غلې دانې ګودام شي او ټول افغانستان ته ډوډۍ ورکړي.
مهرباني
د زراعت په باب باندې که ووایم عمره پیسې راغلي دي چې شمار یې نشته. ولې بدبختانه باید وایم چې هغه پروژې په لاره واچوسولې چې د ریګراون په نامه یې پروژه احمدزی په وخت کې چې احمدزی رئیس د زراعت و وزر شنغزي په ریګ کې شنه کړله چې دغه د کلابیس د شرق طرف خوا کېږي په دغه ریګ کې شنه کړله چې لایده نفر ورته درولې وه چې دا د ریګراون په نامه یو پروژه دی په لاره اچولې وه. زه ولاړم په موټر کې په هغه وخت کې زه د ولایتي شورا منشي وم هغه شینغزي مې وچ دلته ورته راوړه مال دا تا ایښی دي نفر دي ورته مقرر کړي دي او ته دلته شینغزي شنه کوې. موږ ټولې پروژې همدغه شان وې په کات راتلې د کاغذ پر مخ لیکل کېدلې بېرته تلې. کنه د هلمند ولایت چې تحقیقاتي فرمونه لري زموږ پونتون د هلمند ولایت پونتون غوښتنه وکړه چې موږ ته د تحقیقاتو دپاره مځکه راکړئ چې موږ به ماشیلین هم پکښې کروزو دغه مځکه به م تاسو دپاره سمه کړو. متاسفانه چې د وخت د زراعت ادارې دا ورسره ونه منله د هلمند پونتون کې په واک او اختیار کې ور نه کړله. تاسو وګورئ دا اوس د بولان په پارم کې دغه اخري زلمی الکو صاحب په هلمند ولایت کې چې دلته د رئیس د زراعت و دلته کېلې وکړلې اصل ورکړي. یعنی هر هغه شی چې په نړۍ کې اصل ورکوي ډېره کمه فیصدي بې پاتې. نور دلته په هلمند ولایت کې چې تحقیقات باندې شوي دي دلته موږ په زراعت په ریاست عمومي کې ښه تکړه با استعداد انجینران لرو چې د هغوی څخه استفاده وشي هغوی بېرته په دنده وګمارل شي او هغوی ته وویل شي چې تاسو به خپل هلمند دلته په دغه خاوره کې مصرفوي او هلمند به یو ار بیا پر پښو دروي چې بیا د غلې دانې ګودام شي. په هر بخش کې هلمند غني دی اما
کسانی ندرلودله.
افغان صاحب ما یو څو پوښتنې پاتې دي چې دغه نشیرانه وخت را باندې په کمیدو دی، د انجونو د زده کړو پاړه باندې تاسو مخکې د هلمندي صاحب خبره واوري، د دوی ظاهرا ټول طالب چارواکو ته چې وایي چې د انجونو مکتبونه ولې نه پرانیزي، وایي موږ په یوه طرحه باندې کار کوو، انشاءالله زر به یې پیل کړو، خو ظاهرا موږ ګورو چې تیر درې میاشتې کېږي په بیلابیلو ولایتونو کې د ثانوي زده کړو انجونې له زده کړو او ښوونځیو پاتې دي. په دې اړه باندې هم راته خپل نظر وایي، او دا راته وایي چې په هلمند کې د مځکو د غصب مسله مخکې ښاغلي هلمندي یاده کړله، موږ په خام ریپورټونه لرل چې په لشکرګاه او ځینو نورو سیمو کې دولتي مځکې غصب شوي دي. دغه ستونزه څومره جدي ده، او د اوسنۍ حکومت یا د طالبانو په مشرۍ اداره څنګه کولای شي چې د مځکو د غصب مسلې ته رسیدګي وکړي؟
کاملا دا زه وسم تاییدوم، وسم ستا د موضوع روانه وخت د خلکو په لاس کې دي، د معرف مځکې، د پونتون مځکې، د نورو دولتي اداراتو مځکې، د پارکو مځکې، خلکو پمپونه پکښې کې جوړ کړي دي. دا واقعیت دی چې هلمندي صاحب وویل زه سل په سلو کې تر ده د مخه لا تاییدوم، په دې خاطر چې ما مخکې هم پر دې باندې بحثونه کړي دي. د غاشبینو لیسونه شته، هغه کسان چې په واقعیت کې غاشبین وي چې نورې مځکې لري او دلته د خپل بلان منزل د پاره مځکه غصب کړي یا یو چاته په اجاره ورکړي او دوی ورته ناشتې ګټه یې خوري، یو مجبور شخص دی چې هغه د افغانستان پر هر حکومت پر هر اداره باندې حق د تابعیت د تذکرې لري، د کار د پیدا کولو لري، د لومړنیو زده کړو لري، د ډوډۍ لري، د سرپناه حق پر هر نظام باندې هر افغان لري. دا یو نظام لازان نشي جن خلاصوالی، دا غره هلمندی صاحب دی، کاله توالی صاحب دی، که هر هغه څوک دا زموږ نظام دی، زموږ دی نظام پسند دی، موږ پر دی باندې حق لرو شتي به سرپناه راکی، اما که موږ غلا کول، که موږ غصب کاوه، که موږ ظلم کاوه، زموږ د ظلم مخ به دی راګرځي. کوم کسانو چې د معرف مځکه غصب کړي په هلمند ولایت کې د پوهنې ریاست هغه مسولین د املاکو دی راوغواړي، پوښتنه دی وکړي چې د هر چا سره و لطفاً موږ غوښتنه د یو افغان په استاد چې دا د جنې واخلي، معرف ته دی وسپاري، یا د خلکو په امکاناتو، یا د دولت په خپلو امکاناتو، یا د بین المللي ټولنې، یا د خارجي موسساتو په همکارۍ باندې د مکتب ودانۍ جوړ شي چې څو زموږ اولادونه زده کړي وکړي. دوهم د دې د تعلیم په باب باندې کاملا موافق یم، په دې خاطر چې زموږ د پوهنې په ریاستو کې ورته په کامل احترام سره زموږ اولادونو مکتب پکښې کې وایه، زموږ بچانو، زموږ لورګانو درس پکښې کې وایه، با احساسه خلکو او درس ورکوه. اما یو تعداد کسان و چې هغوی د افغانانو د نامه څخه سي او غلط استفاده کول، هغه د شان چې هغه پروګرام چې به خارجانو راوړي هغه به وړ او لایق نه و چې په هغه ولایت کې د سرسوي وای، لکه څنګه چې په هلمند ولایت کې د کرکټ مسله و چې په مکاتبو کې موږ خوندو کول، په هیڅ عنوان د خلکو نه و خوښه. اما یا به مکتب پرېښوالی یا به کرکټ قبلوالی، نو دا د هیچا خوښه نه ده. زموږ با احساس دوستانو، سپینزورو، علماو، استادانو، روحانینو، روشنفکرانو، دیو ټولو په هغه وخت کې کوشش او تاکید پر دې باندې و چې زموږ خویندې و لوڼې چې مکتب ته ځي، درس وایي، د علم طلب کوي، زده کوي، اما اصول یې باید شرعي، قانوني، اسلامي وي. متاسفانه یو تعداد احکام چې براتله، یو تعداد پروګرامونه چې په لاره چول کېدل، خلک
ګوري. افغان صاحب زه به تاسو سره فقط په دې خبره کې اختلاف وکم، په د کرکټ کې مضمون نه و، داوود طالب که چا سپورت کوو یا په ورزش کې برخه اخیستله، چې هغه اوس هم له طالبانو نه هم غوښتنه ده چې د نجونو ورزش ته د اجازه ورکړي، خو زه فکر نه کوم چې په چا باندې د جبري و چې خامخا د کرکټ وکړي که مکتب ته ځي.
غوږ ونیسه، زموږ ولایتو نړۍ دا خبرې اوري، خپله د پوهنې وسنۍ رئیس صاحب چې د امارت اسلامي دلته ولاړ دی، هغه ته مې مدایم چې دا خبرې ورسره وکړم چې هغه مضمونونه وشان ده تکفیر دم. ځینې پروګرامونه و د شنو چې په دغه د پوهنې په ریاست کې د لیسو د مدیرانو نه وخوښ، د امیرینو نه وخوښ، د ماوینینو نه وخوښ، د ځینو کسانو نه وخوښ، اما جبري و. ځینې پروګرامونه دا شان چلېدل، نو هغه د هلمند بدنامي زما ده، زه چې هر ځای یم، هر څوک یم، په هر کچه کې چې یم، هغه نه وایم.
دا خو له کېدلی شي اوس افغان صاحب، دا خو ښه ده چې دا بس ما له هلمندي صاحب سره کړی و. دا خو کېدلی شي چې هغه شیان چې په اصطلاح له اناناتو سره مخالف دي، دا خو طالبانو ویلي، هغه دې لري کې خو مکتبونه خو دې پیل کې. اوس مثلا دا یوه ورځ چې د یوې نجلۍ د مکتب ضایع کېږي، دا خو ضایع شوه، دا خو بیرته نه راګرځي.
کاملا زه هغه خبرې ته راتلم، نو د هغو اناناتو په کتو سره چې هلته پر موږ باندې عملي کېدل، اگر کوم موږ نه غواړو موږ نن غواړو سر د سبا شه غواړو چې د شنبه ورځ د ټولو خويندو د ذکرې مخه باید دب نشي خويندې باید مکاتبو ته ولاړ شي د برنامه او طرحه چې جوړیږي دا باید هر ډول شر چې جوړیږي اصول چې پاتې دی ما دې ته مالنيږي د اسلام په اصولو کې موږ دا کړ غواړو اتمی غواړو سبا یې غواړو کال باندې غواړو لس کال باندې غواړو اما دغه شان نه لکه مخکې چې په باج ځایو کې کېدل زموږ بازو خوندو مکتبونه پرې شول.
ډیره زیاته مننه افغان صاحب. زه به خپل خبرې راټولې کوم. وخت را پسې راپوره شو. حافظ راشد هلمندی صاحب چې په هلمند کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس دی، تاسو مراته خپل خبرې راټولې کوي په مجموعي توګه که وروستي څه ویل لرئ نور خبرونه پای ته رسوو. مهرباني وکړئ هلمندی صاحب.
مننه صاحب څخه مو پیغام د خلکو لپاره وای د هلمند د خلکو لپاره نور څه شی نه لرو. د هلمند د ټول غیر ولس څخه مو هیله دا ده لکه څرنګه چې مو دا شل کاله د اسلامي امارت مجاهدینو ملاتړ او همکاري کړې ده هلمند دویم چې په راتلونکي کې هم د خپل نظام تر څنګ ودرېږي او همدارنګه د هلمند د ټولو مجاهدینو او مسلمینو څخه غوښتنه ده چې د خپلو ولسونو سره په ډېره صمیمانه توګه د کود وکړي تر څو نور کاله ځورېدلې ولسونه د تېر شل کاله جنګ څخه لوستلي او د اولې دین په خپل وطن کې په آرامۍ سره ژوند وکړي او د دې تر څنګ د نړیوالې ټولنې یو مرستندوی ادارې ادارو څخه هیله ده چې هلمند ولایت ته زیاته توجه وکړي ځکه هلمند د افغانستان په سطحه تر ټولو دروازه‌کلی ولایت دی.
ډیره زیاته مننه. کورم ودان د تاسو ته هم خدای مل شي. حافظ راشد هلمندی صاحب او همدارنګه عطاولا افغان صاحب. حافظ راشد هلمندی په هلمند کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس دی او عطاولا افغان صاحب د هلمند ولایتي شورا پخوانی رئیس دی. له دواړو مننه کوو. کورم ودان لا غوریدونکو هم مننه چې موږ سره په دې خبرونه کې ټلیفون له لارې برخه واخیسته.
سولی کورسی زماگران هلمنده ده سولی کورسی چی در ترازشن خالی بیال سیابنده ده سولی کورسی زماگران هلمنده ده سولی کورسی زماگران هلمنده ده سولی کورسی سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی خدای دې پتن کزما روح یې زما ژوند د سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی مال جی غواړم د نعمتونو مالا مال جی غواړم د زم یار د سترګو تور او د زړه بنده د سولې کورسه زما ګران هلمند د سولې کورسه چې درته راځي شم خالی بیا لسیا بنده د سولې کورسه زما ګران هلمند د سولې کورسه زما ګران هلمند د سولې کورسه